السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په اړه باندې راپورونه لرو نور مسایل هم لرو د افغانستان د مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوي پلاوي څېړنې پیل کړې دي نامو د سر موضوع د خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په هرات کې د اسلام کلا د بندر د اورلګیدو د پیښې پلټونکو پلاوی په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي د مرکزی بغلان پولیسوالی کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسکونو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف ناوالنی 950,000 روبل جریمه کړ د خبرونو تفصیل په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی د ده په مشۍ پلاوی د اکشن بی پورس هرات ته ورسید د هرات د سوداګرۍ د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شنبی پورس چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید نږدې زر موټر پکې سوځېدلی دي قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګرو او پانګوالو ته په سلګونو بلیونه ډالر زیان اوښتی د بغلان امنی قمندان جنرال وای سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلې دي ښاغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ هند د دې واکسین 15,000 ډوزه افغانستان ته ورکړي چې ټاکل شوې ده په لومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي د هند سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازنیکا اس کی بیوی شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی په افغانستان کې تر اوسه په کووډ 19 ناروغي څه باندې 55,500 کسان اخته شوي دي چې له دې ډلې 2,428 مړه شوي دي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه وزوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیرونی ترکمنستان ته تللی و د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په 1399 کال کې د 3 رسنیو جوازونه تمدید کړي او د اتو نورو یې لغوه کړي دي د دغه وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر نن ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې د دغه وزارت د تیر یو کال د چارو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې په دغه کال دوی د فرهنګ او هنر په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودې ښاغلی زهیر د ایسیسکو په سازمان کې د جام مناسب تول د 150 لرغونو سیمو په نقشه کول له یو شمېر سیمو د تاریخي او لرغونو آثارو موندل د 150 لرغونو عبیدو بیا رغونه او د افغانستان فلم او لاجورد فستیوال جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل خو ښاغلی زهیر په یاد کال کې له 880 میلیون افغاني بودیجې د 40 سلنې بودیجې د مصرف خبره وکړه او ویل چې د کورونا ویروس خپرېدو له امله پاتې نوره بودیجه نه ده مصرف شوې څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی څخه د 950,000 روبل جرمی غوښتنه کړې ده دا پیسې 14,000 امریکایي ډالر کیږي څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه د ناوالنی ملاتړ ویل دي چې دا محاکمه سیاسي انګیزه لري چارواکو ناوالنی تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیر یې تور پورې کړی دی دا سرتیر تیری د کرملین له لوري په یو تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو ناوالنی هغه کسان فاسد او خاین بللې دي چې په دې ویډیو کې ښکاره شوي دي ناوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشروط ډول له خوشي کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په 3 کاله بند محکوم شو ایران وایي که له دې هېواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس په خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسږ کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوی کیشي. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان مالی وزارت وایي د هرات د اسلام کلا د ګمرک د لوی اور لګیدنې د څیړونکي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي زر موټر سوځېدلی دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرارداد رسیده.
د هرات د همدغه پیښې همدارنګ په ځینو سیمو کې د باروړونکو موټرو د اعتصاب له امله په پلازمینې کابل کې د سون توکو نرخونه قیمت شوي دي.
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیلو قیمتونه 40 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس 15 افغانۍ باندې و، نن سهار 40 افغانۍ راته پک.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 60 کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. په د کوټې په ښار کې هم د افغانستان او پاکستان د دوو ټیمونو د بسکشي له لوبې هم تاسو خبرو تر پای راسره پاتې شئ. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدنې د سیړنې لپاره استول شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او د پایلو له روښانه کېدو وروسته به لازم اقدامات وشي. دغه وزارت له قوله سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمېر لوټمارو لخوا نورو ځایونو ته لېږدول شوي وو بېرته خوندي ځایونو ته لېږل شوي دي. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ترلاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلی دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګیدو پیښه د بیلابیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غني د حکم پر بنسټ د سلواغې په 20مه د پیښې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګټ پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی بعد یادې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي همداشان د اوختي زیان د ارزونې زیانمن شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراتو د ارزونې او پوراتونکو کې لورته پیښو څخه د مخنیوي په مخه مشخصه طرحه او په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالی مقام ته وړاندې کړي.
د مالی وزارت کسان مني چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیښې لټ څېړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. افغانستان د مالی وزارت دا هم وایي چې امنیتي ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټرې نیولې چې لوټمارو نورو ځایونو ته لېږدولې. پرون د هرات والی سید وحید قطالی هم وویل چې له دې پیښې یو شمېر کړیو ناوړه ګټه اخیستي. هغه ځینې موټر چلوونکي د خپلو موټرو په چور تالان قصدي سوځول او له مالیاتو په تیښته تورن کړل او د نوم له اخیستو پرته یې یو شمېر هغه کسان چې د دې پیښې وروسته ډېرې چیغې وهي د مافیا په نوم یاد کړل. له دې خبرو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات یې د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیښې له بشپړې څېړنې وړاندې د هرات ولایت سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ترلاسه کړي معلوماتي خیچې په دې پیښه کې په سوداګریزو او نفتي توکو باندې نږدې زر موټر سوځېدلې دي. د دې خونې رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې له تیرو 3 ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړې دي.
طبق آمار
کار حدود 100 تانکر گاز
د شمیرو لمخې 100 تانکرونه د گازو دی 322 موټر د تیلو دی 440 موټر د نورو سوداګریزو توکو دی او 100 تانکر بیا زوب یا ولې شوی دی شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتشونی زرو تر رسیدلی دی
اراده رسیده
افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه او د هرات ولایت د سوداګری او صنایعو خونه د دی پیخي مالی زیان د 200 میلیون ډالر زیات بولی هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړونکو وروسته به د دې خبرې کړه او ناکره توب روښانه شي په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې ورسې ټول ګمرکونی و د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتي توکو بار 2500 موټر ولاړو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو ته غوښتل بیا هم د غازو او تیلو په مسله کې پات کیږو د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې وروسته یو شمیر کابل خاریان وایي په دروستیو کې د سونتو او خوراکي موادو بای په بیساره توګه لوړ شوې چې دوی اندیښمن کړي دي د دوی په خبره د غازو بای تر اتیا او د تیلو بای هم تر 500 افغانۍ او پورته تللی او که کنټرول نشي ممکن نور هم لوړ شي اخو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره بایو کې هم لوړواله راغله دی په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
لا تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاري اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اور لګیدنې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي چې دوی یې اندېښمن کړي د کابل ښار اوسیدونکی احمد شکیب مایار
په خو موږ تیل او چاول 15 افغانۍ باندې اوس د تیل حکومتونه د 15 شپږ څلوېښت افغانۍ ته جګ شوي دي اوس د ما خپله د دوه ورځې مخکې 2 کیلو ګاز واچولم شپږ 15 افغانۍ باندې وه نن سهار ما خپله بازغه ته دکان ته د ګاز ډبې وړله په 30 افغانۍ راته بایک
وحید بیا د سون توکو تر څنګ د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو هم وایي
موږ مخکې مایه ګاز په 15 افغانۍ اخیستلو خو اوس د قیمتونه نور هم نسبتا مخکې ورځو ته لوړ شوي اوس هم ته 15-16 افغانۍ د کابل په بازارونو کې ګاز خلک اخلي
په کابل ښار کې د تیلو او ګازو پلورونکي بیا وایي چې د بارلونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او ګاز نه دي رسېدلي چې ورسره یې بیې هم لوړې سوي دي د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
یوه اونۍ مخکې د بربري موټرو اتحادی کاری اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې وروسته له هغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اورلګیدنه رامنځته شوه د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګازو د تیلو بیې شاوخوا 10 افغانۍ لوړې شوې دي دا د ټولو خلکو لپاره د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دی وارد شوي ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي کنه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب شي
اتصاب دی دولت کې څه عمله کوي دغه ترانسپورټرانو مشکل ته باید سوال ته جواب وویل شي د صرافانو مشکل باید حل شي دا چې حل نه شي ورځ په ورځ خو ټول سقوط کوي یو ملک کې 15 ورځې 14 ورځې 18 ورځې ټول اقتصاد پلږي یو موټر یو ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو طبعاً قطعي او قیمتي راځي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10 ورځې کېږي چې په شمال کې د موټرزینو د یو ماشوم د تختونو په غبرګون کې د قینې بندر لاره تړلې او هم له تیرو 10 ورځو راهیسې د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی دغه شان بارلونکي موټر د دوی په وینا په لویو لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تېرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګېدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلي او د یوې اونۍ په مخه دغه لاره هم تړل سوې ده هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواری په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینې حمیدي د سې شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل له دې وروسته به د کمیت تر څنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د کمیت له پلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافي کار شوی، خو منی د کیفیت له پلوه لا هم ستونزې شته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدي چې د سې شنبې په ورځ د دولت د حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
اوس هدف دا دی چې موږ پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه د نوي رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته ان شاء الله تعالی غو ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1999 کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوی شونځي جوړ شوی، او په خبره یې لدی ورسته به د اصلاحاتو پر مسته کې دو سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځي ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکښې لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې وه چې لا یې هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې شته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکي 1400 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري، او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت د سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي، او په خبره یې 1.5 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1999 کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه، او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوي دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو، او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نه و بشپړ شوی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله خپلې مینې پرې ایښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانۍ مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ، د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې، او هیڅ اوس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کټې مو ګرځول، راګه وګرځولې، اوس په دغه نوابت کې اوسېږو، هیڅ اوس نشته دی. مزوی مې وړو کې دی، موږ غواړو چې نور کومک هم نه دی نه راسره وشي.
چپ ادارې نه راغلي دي جنګونه، او دغه نه په شوړک ته شوړک مې خاون شهید شو، اوس راکو شو کته دته مې واته میاشت کېږي. بچی مې واړه دي، دوه ماشومان دي، یو په سترګه مې مزوی دغه دی شیړه دی، لور مې واړه ده، اوس اروپو کومک وشو چې نور هم نه سره وشي.
دلته ډېری نور میرمنی او سړي چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریخي نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نورې مرستې هم وشي، خو چارواکي بیا وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
نن موږ د مهاجرینو د وزارت په مالي همکارۍ باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کېږي، عملا موږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزیشو سره مرستې ترسره شوې دي، او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې هم غږ کوو، د مهاجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او نامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریښي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
زه هاشم شیراسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی، مګر جراحي ډاکټر نه لري دی. او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 50-40 کیلومتره مزل کوو، او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
هغه کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېدی 15,000 دی، نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا پاک ویشلې هغه یې د وکیلانو، خپلوانو او نورو لوړ پوړو خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیايي کارکوونکو ته ورکړي، روغتیايي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمره خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده من درخواست دا دی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګیټ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات، پاسپورټ او ټاپه د شناختي کارت او دا یو تذکیره ده، او ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاړه ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډک او یا کوټ اف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راته کوي، همدغه شان دې لار غواړو. که اپل دې که دې پل چا پل کور د چا دې پل د چا پل خپلوانې چا دې پل همدغه رقم روغ ناروغ تګ راتګ زمینه موږ ته ډېره سخته ده. موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان دواړو ته زموږ درخواست دی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د سیړونو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیقه ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو په اړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکي قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدراعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې له خپلې خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکي قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکي قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوي قراردادي او په برید کې د زیانمنو بېګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا توغندی د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه ویشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ایتلاف ډېره ځواکونه په هغه توغندوی برید کې پنه خشوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلی. د پنټاګون یو چارواکی د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید به چا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډېره نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکي قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیري، یو امریکایی او یو برتانوی، وژل شوي وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مانه کوم چې ازادي راډیو ته مغواګنې ولې په 12 شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ورزو کوټه ته د بلوچستان کوټه کې شپږ کال وروسته د بوزکشي لوبه شوې ده. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې. د بوزکشي لوبه د افغانستان ټیم ګټلې ده. د لوبې پر مهال حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې صوبه کې به د دې دودیزو لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بوزکشي د دې لوبې تفصیل د ایوب ترین په دغه راپور کې اورو.
د کوټ پاکی لوبغالی کې د پاکستان او افغانستان لوبډل ترمنځ د بزکشي و دوستانه لوبه وسوه، کوم چې افغان لوبډلې په خپل نامه کړه. د دغه روایتي لوبې د کتل لپاره په ګڼ شمېر کې خلک د حکی په لوبغالی کې راغونډ شوي وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بزکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او وی ویل په کار دی چې د بزکشي لوبه د پاکستان په کامی لوبو کې شامل کړل شي.
مانوم نعمت الله دی، دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. روانې راي سلسله پر سلسله اوس هم کوو. شوق کې لرو چار ځای مثال موږ ځان ورسو، چار ځای کې لري کې نږدې موږ بخامه ځان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اوله پلا په افغانستان پاکستان کې اوسېږو، اوس دلیم دغه شوق کوو. په دې کې د انسان لاس هم ماتېږي، موږ په کیسه کې نه یو، کیسه را ماتېږي. دا وخت راځي چې انسان پشکې مري هم، پښې هم ماتېږي. ما یو ماما دی، هغه دی هلته ناست دی، ګوره دغه دوه درې واره پښې پشکې ماتې شوي دي. موږ پهلوان دی نه پرېږدي دا شوق.
محمد داود، موږ خو ډېره خوشحاله یو، ځکه چې دا د افغانستان بازی ده، د افغانستان ملي سپورټ ده بزکشي. او دا بزکشي چې اکثر پاکستان کې خوناسه، دا ډېر په افغانستان کې چې ستا، موږ دا غواړو چې مثال دا په پاکستان کې هم شروع شي. کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې، او دغه میلې د بزکشي میلې په تاجک، پښتون، هزاره، ازبک دا خلک ډېر خوشحي، او دوی غواړي چې همیشه دا میلې دلته جوړ کړي برابر. موږ د پاکستان سرکار ته دا اپیل کوو چې بایجان دغه میلې دې بعد هر ځای پاکستان کې، خاص طور پاکستان کې جوړ کړي.
پر دې مهال په صوبه کې د لوبو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي، او بیا په خاصه توګه د بزکشي د لوبې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نورې هم پراخېدلی شي. د بلوچستان د اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پرېکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبې یو ځل بیا رجبندي کوو کوم چې په کامی لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي. او د نن د لوبې بنیادي مقصد هم دا دی چې د کامونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزاره په بریالي سیو لوبغاړو کې انعامونه وبېشل. د یادونې وړ ده چې بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې و خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر علاقه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد شبرتوار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای دی اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. د بغلان امنی قمندان جنرال اویس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې درې څلوېښت اسیران د طالبانو له زندانه خلاص کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 لک ډوز افغانستان ته ورکړی دی. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په 1499 کال کې د درې رسنیو جوازونه تمدید کړي دي او د اتو نورو یې لغوه کړي دي. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکس نوالني څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. او ایران وایي له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو تر غوړ سره دوه ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړې اچار تفریح خبرونه مه هیروي.
د سپورت ورځنې هندارا
شکل شوی چې د آزاد مبارزې پیوړی افغان لوبغاړی نصرت حق پرست لخپل سویلی افریقایي سیال سره لوبه وکړي. یاد لوبه په یو اف سی سازمان کې ده، په لاس ویګاس کې ترسره کیږي. یو اف سی د آزادو سیالیو د ترسره کولو سازمان دی چې په 1993 کال کې جوړ شوی. لوبه به د مارچ میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ښاغلی حق پرست په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په لاس ویګاس کې له جنوبي افریقا نه د یو پیوړی سیال په وړاندې لوبیږي او د هیوادوالو دعاګانو تارتیالری. افغان لوبغاړی نصرت حق پرست تر دې وړاندې هم بیلابیل لوبې کړې او خزلې دلای. نصرت حق پرست اوس مهال له هیواده بهر ژوند کوي. ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبه ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. دغه لوبې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. په هر لوبډله کې 15 کسان لوبېږي. ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبې ډګر ته ځي. ټاکل شوی چې د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبې د فبروري میاشتې په 13 نیټه په څلورو ګروپونو کې د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د 3 اوریزو لوبو لړۍ کوربه پاکستاني لوبډلې وګټله. په دویمه لوبه کې چې 13 ورځ نه وخت وشو پاکستان پچه وګټله او لومړی سویلي افریقا ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. سویلي افریقا په ټاکلو 6 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 1/3 منډې وکړې. د افریقا لپاره ډویټ میلر د 8/5 او 5/4 په مټ په 15 توپونو 15 اتیا نه سوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډله ټاکل شوی هدف په 13.5 رونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبه یې د څلورو وکټو په توپیر په خپل نوم کړه. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ نړیواله شل اوریزه لوبه پاکستان او دویمه لوبه بیا سویلي افریقا ګټلې وه.
نیما نړۍ
سر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیم نړۍ خبرونه ته خره خلاست د دې غونی د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته کنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي کنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي، خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په کنځلو کې یادوي.
خزه همیشه په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د ښځو کنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د ښځو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم چې سره ته مثلا ښځو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینی لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتونو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اندسته رقم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپلو اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
ورور سره وم نیا کور ته متلم، یو سړی ناحق ورور سره مې جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی، او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري دته د کورنۍ ښځینه غړي ښکنځلې دي، خو ده هم بیرته همدغه ښکنځلې ورغبرګې کړې دي.
کله کله مثال چې کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم کنځا کوو سره ته مثلا ښځو ته جنگ کې دا خبرې راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي، ځکه چې هغه وخت د سړي درم په سور نه فکر او سوچو.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو څیز په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زور کېنول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کیده او لکه بلې تر اوسه پوره د کورنۍ ټول غړي ملامت غړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما می د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی او هغه زما مور یې ورته یاد کړی، یعنی دغه خور او کنسلې ورته کړی وي. او ماما می په قرشي و هغه سړی په چاړه وهلې و. خو څه خبره راشي بیا ماما می مورته می وایي چې سړی ما ستا په خاطر وهله، که تا ته کنسل نه وي کړی ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته ښځې ته کنځا کوي، دا په خپله د هغوی جایګاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیرې کول منع دي. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کورټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کې غیر اخلاقي نسبتونه یې، اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمي قذف ګڼل کیږي. او که چیرې نور مسایل افتراءات او نور غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور نسبتونه یې، په دې صورت کې بیا غ افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوې ده. او که چیرې نور کنځلې وي او غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور کنځلې وي او هغه هم نسبت ښځو ته ورکول سي، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کو د 658 ماده پر بنسټ باندې دغه اشخاص قابل د مجازاتو ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې ښځو ته کنځلې کول څومره نامناسب کار بولي، دا به له دوی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه وو کې ست دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په واقع سره دغه رواج ست دی زمنګ په ټولنه کې.
نوم می عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت هم دی چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت قانون ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپل علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کې، بیا هغه ته د شج تشکنزل کې. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناستی او دوی یو د بل شزه سپکې تشکنزل سره کې.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې 4 لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا کدارته وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا یې د کورنۍ ښځینه غړي ورته خکنځي د دې لامل څه دی؟
تر ډېره ښکنځلې کول، زیاړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل ښکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې دغه عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې له امله دی چې تقریبا څلور لسیزې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بله مسله یې دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوي دي چې افغانان حساس کړي او تر څنګ یې زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، دا د دې سبب شوي دي. خو یوه بله مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه دا ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی ښکنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنیو ته لکه مور ته، خور، میرمنې ته ښکنځلې کوي. یو خو د دې علت دغه دی چې ښکنځلې خو کوي، ښکنځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته ښکنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. یعنی افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یوه څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یوه مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بې آبروګي یوې ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا، د ښځو ښکنځل د نارینهوو په جنګ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، میرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جوماتونو کې د دینی علماو لخوا، چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 50 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ به د ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ور زده کړي. دریم آدرس رسنۍ کېدلی شي، یوه ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړې کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړې کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه و لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام،
پلارا چزئی سانز مکه تا گورئی چه خدای مکه پا کم خطرناک شیب خاکی نک دی. دخپراوان پا پایل که چو مهم خبرو نواو رئی چه دی دنیا لحالا خبر شی نو رازی غواک شی ورده.
پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکی سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټ غله ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو یې، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نور شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې امله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډېر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځل مارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله او خلک ورته رسمي غله وایي په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول یې هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص شول. بادلے
مالغا لری
د درې کسانو ایس کلم د منه جوړیږي،
د دلال، چاپلوس او غلشته من
میړونه په درې ډوله دي.
یو هغه چې ښځې ته پیسې ورکوي، دوهم چې دی د ښځې پیسو ته ناست وي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تمه وي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي.
زامنو ته ودونه پې کوي، کور پې جوړوي، او حج پې کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي،
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خاین، غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي،
په دوبی، هند او ترکیه کې.
د جنګ تر شا درې شیان پټ وي،
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
خدای دې سړی په ملي باس پارک او یا کوم لوی بزنس سنټر کې نه مې نه وي، کنه حال به داسې وي. پام وکړئ، پلار دی را باندې تاوان کړی.
وی له خدایه مزار کې چې زی بیا په تا تاوان ولم. دی ما دومره روی باران و چې کوڅه پټای کړی و.
زاور کوي اوس دا وای چې زوی دی په چا باندې میان دی.
زه نه یم خبره چې په چا میان دی، خو میان دی.
ولی تا ته نه در خودلی؟
نه، ما ته یوازې همدومره ویلی دی چې په یوه نجلۍ میان یم.
د کوم ځای ده؟
دغه یم نه دی راته ویلی. هغه دی په خپله راغی، پوښتنه ترې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم لاجورده زویه، چیرته تللی وې؟
د باندې مې له چا سره کار و.
والکه وایي میان شوی؟
ورته ووایه زویه شرمېږه مه.
په چا میان شوی؟
مه شرمېږه زویه، ورته ووایه.
هو ووایه چې درته وی غواړو.
نه یې پېژنم.
د چا لور ده؟
د پلار نوم یم نه پېژنم.
د کوم ځای ده؟
نه پوهېږم.
نو څه ډول میانې چې نه یې پلار پېژنې او نه یې ځای درته معلوم ده؟
انجلۍ څه نومېږي؟
نه ده راته معلومه.
نو چېرته دې ولیده او چېرته پې میان شوې؟
په کلبار سنټر کې.
اوس نو ښه شوه، څه ډول یې پیدا کړو؟ څنګه به پوسو چې د چا لور ده؟
کلته د سنټر په هوټل کې ورته شاکر شم. څنګه به یې؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به ته وکړم چې څوک او د کوم ځای ده.
شوده دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.